द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم سړی مشه ګران اوردونکو د ډیو ریډیو په وساته خبری خبرونه کې درته سړی مشه وایو نن د خالی ورځ د کال 2014 د مې د میاشتې 28 نیټه ده دا په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پندمی او د امریکای په سر خار واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یو زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام
وخت شه د خبرونو سټکو ته
افغان چارواکی وای د طالبانو سره خبرو لپاره سلر ملکی ډلې نه د افغانستان امن په اړه څه تمه نه لري اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وای پاکستان لخوا د قطر طالبانو سره په خپل سر پټې خبرې بې باوري زیاتوي
اف سچ ا ګروپ ویزټس پاکستان دین وی مست نو واټ فور شودنټ وی
دوی وی طالبان دل ترازی ملاقاتونه کوي او مون تر خبر نه یو نو ظاهره خبره ده چې شک او بې اعتمادي به زیاتېږي
او پکړ کې ځپلې سوبې بلوچستان کې پولیس چارواکي وی نامعلوم خلکو د یو ځای وزیر زوی تختولې ده د قام پرسته ګوند مشر سردار اختر منګل په صوبې کې د امنیت په خراب وځ په حکومت سخت ټکونه کړی
او د عراق پایتخت بغداد کې د پارلمان نړیوال سفارتخانو او دفترونو په سیمه کې بیګا ټول شپه د احتجاجونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی
دغه مظاهره د اونو راس روان هغه غوسه عملی اظهار وو چې خلکو حکومت پر ضد جوړ کړی و
ګران اردوونکو په دې خبري خبرونه کې مهم رپورټونه لرو خو اول وخت شه ځنی خبرونه په تفصیل سره
پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وای د طالبانو سره خبرو اترو لپاره جوړ شوی سلور ملکی ډلنه افغانستان کې د امن او سولې راوستو کې تمه نه لري اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په سر رابلل شوی غونډې ته د وینا په وخت عمر زاخلوال ویلي د سلورو هیوادونو د نمائندګانو د ډلې یوازینی مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لار هوارول دي نوموړي قطر کې د طالبانو د دفتر نمائندګانو پاکستان ته سفر باندې نیوکه کړې دي او ویلي افغان حکومت د دغه عمل نه خبر کړی شوی نه دی زاخلوال ویلي کچره داسې کوم ډله د پاکستان سفر کوي نو باید افغان حکومت پدې خبر وي او دا کچره دوی د طالبانو د پاکستان سفر او ملاقاتونو نه خبرول کیږي نو دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي نور هم زیاتوي
د پاکستان غټ سنتی خار کراچي کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د ټرافیک دوه پولیس کړي بجل شوې دي د کراچي پولیس ویاند ویلي نن د خالی پورز د خار په عائشہ منزل سیمه کې پولیس په ډیوټي موجود وو چې وسلوال پر راغلي او په هدف کړي دي پولیس چارواکو ویلي دي د ټرافیک پولیس د بولټ پروف یا ډز نه ساتونکو جیکټ یې چولې وي ولې وسلوالو د دوی په سرونو ډزې کړي دي په کراچي کې لدی وړاندې هم په بیلو بیلو پیښو کې د ټرافیک پولیس په هدف شوی دي هلته په کړکې ځپلې سوبې بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي نامعلومه خلکو د یو ځایي وزیر زوی تختولې دي پولیسو ویل دي تر اوسه ورته د تختونکو نیت نه دی معلوم شوی خو د دې وړاندې په پاکستان کې اکثره د مالدارو خلکو زامن د تاوان لپاره تختول کیږي
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی ناوګي کې د سړک خاړه خخ په میچاودنه کې دوا امنیتی عسكر جوبل شوی دي عسکری ذریعہ وای چې دواړه په معمولی توګه باندې جوبل شوی دي او هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوی دي د دغه پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده او ویلي دی دای د حکومت پر ضد د رادنومي عملیاتو برخه ده
نن د خالی پورز د کابل نلری په ارزوغان صوبه کې پولیسو خپل شپک ملګری په ډزو وجلی دي د چارچنون ولسوالۍ ضلع د پولیس مشر د پیښې په ځای مطبوعاتو سره د خبرو کې ویلي دي دغه پیښه کې درې پولیسو ډزې کړې دي او د موقع نه د وسلې او ګاډو سره تښتېدلې دي روانه اونۍ په جنوبي زابل صوبه کې 8 پولیس خپل ملګري وجلی وو هلته د افغانستان ختیځ صوبې ننګرهار په اچین ولسوالۍ ضلع کې د داعش یو کمانډر خپل یوولس ملګري وژلي دي د ننګرهار د گورنر ویانا عطا الله خوګیانی د جمعې پر ورځ خبرلانو ته ویلي وو چې د داعش کمانډر زمین جان چې په ابوبکر هم په جندل کېږي خپل یوولس ملګري نیولي دي او هم نن په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي دي چې د سر خار کابل په جنوبي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو نیټو په کاروان زورمرګي برید کې یو ګاډی په هدف شوی دی ولی سمرګ جوبلې نه دی اړولې. دغه پیښه نن د خالی پورز د کابل نه 55 کیلومتر لري په بګرام ولسوالۍ ضلعه کې شوې ده. د ډیور ریډیو په سیمه کې خبریال حکمل روان په پیښه تفصیل راکوي.
دی پروان ولایت امنیه کمانډان محمد زمان ماموزی ډیوی ریډیو ته وویل چې د غزن مرګی برید د باګرام اړوند کلاین اسرو په سیمه کې هغه محل رمنځته شو چې په یاد سیمه کې افغان او بهرنی ځواکونه په غزمه بوخت وو. ماموزی زیاته کړه چې یو تن زن مرګی برید کوونکی چې په کرولا موټر کې سپور وو د نټو ځواکونو پوځي موټر یې په نخه کړ. د په خبره په دې زن مرګی برید کې د نټو ځواکونو یو پوځي موټر ویجاړ شوی دی خو د نورو تلفاتو په اړه معلومات نه درلودل.
سهار تقریبا لس سبان دی لس بجی وی چې بګرام ولسوالۍ شاوخوا د موږ غزمې وسایط شریکه غزمه دي سره دي کوایتلاف د کلینسرو کلی ده د بګرام ولسوالۍ پورې مربوط هلته یو کورلا موټر چې په ریټ یې ده 15,001 کابل شین دا انتحاري حمله وشوه
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې ځنمرګي برید کې د دوی درې سرتیري ټپیان شوي خو د ټپي شویو سرتیرو هویت یې نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ګڼو بهرنیو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او په جاپان کې د ګروپ 7 یا 8 د سوداګرو د غونډې کېدلو نه مخکې په نړۍ کې خلکو خپل سرمایه په څو سودا کې ورکول ودرولې دي. د خلکو د خپلو مشقتونو ګټې نه لګولو یو شمېر علتونه دي. د ځینې خلکو د کور خرچې ډېرې دي او ځینې خلکو سره بچتونه نشته دی. خو د خلکو د سوداګانو کولو عادتونو کمیدلو په وجه په نړیواله بازار د دې اثر شوی دی. د جی 7 سوداګرو ویلي دي چې د خلکو د سودا اخستو کې سخت شوی خوی په نړیواله کچه اقتصادي بازار ځپلی دی. د جاپان خزانه وزیر ویلی دی چې د کارخانو سوداګانې ارزانولو باوجود هم په بازار کې طلب نشته دی. د امریکې د خزانه وزیر جک لیو ویلی دی چې طلبونو سیوا کولو په خاطر د حکومتونه او کاروبارونه خپل هر وس د سوکړي.
د عراق پایتخت بغداد کې د پارلمان نړیوال سفارتخانو او دفترونو په سیمه کې بیګا ټولش په احتجاجونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. د جمعې په ورځ احتجاج کوونکي د اوخ کې بیوونکو گیسونو او هوایي ډزو باوجود د ګرین زون په نوم دغه سیمه ته ورننوتو. زیاتره مظاهره چان د شه مذهبي مشر مقتدا الصدر مستیالان دي. مقتدا الصدر د امن بریګیډ په نوم خپل وسله بالا ډله هم لري. احتجاج کوونکو ژمنه کړې چې راتلونکي ځل به د وسلو سره راځي. د نن سهار په وخت بغداد کې امنیتي وضع معمول ته راغلې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ احتجاجونو غندنه کړې چې پکې ګڼ شمېر مظاهره چان د وزیر اعظم دفتر په شمول په ګڼ شمېر حکومتي ودانو ورننوتو.
او د 80 کیلومتر په تیزۍ سره روان سمندري طوفان رانو د خالی پورز د بنگلادیش ساحلي علاقې والی دي. چارواکي وی په زرګونو خلکو د وړاندې څخه خپلې استوګنې پرېښي دي او نور په وتو دي. چارواکي وی په جنوبي ضلعو کې 15 کسان وژل شوي هم دي. هلته په چټاګان کې هم د بارانونو له امله سخت زیانونه شوي دي. تمه ده رانو به د خالی پورز ناوخته د علاقې نه وځي. خو نن په ډاکا او د بنگلادیش په ځینې ښارونو کې د یو شمېر لوبو میچونه چې دي هغه منسوخ کړی شوي دي.
د مصر غورځېدلي مسافر جهاز ریکارډ تر مخه په بحیره روم کې د زیارت پر ورځ وختي د جهاز غورځېدو 100 منټه وړاندې د دې په کیبن کې د لوګي د خبرداري ټلۍ غږېدلې. د هوا بازۍ د سند خبرونه خبرونکي وپاڼې ایویشن هیرالډ د غورځېدلي جهاز ریکارډ پور کړی دی چې ښایي د جهاز تباه کېدو وړاندې د دې غسلخانه نه د لوګي خبرداري الارم غږېدلی و. د مصر چارواکي هم د لوګي د خبرداري پلټنې کوي. په دغه مسافري جهاز کې 68 کسان سوارو. لټون کوونکي عملي ځنې مړي او د هغوی سامانونه موندلي خو د جهاز غټې برخې لټون لا روان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غباندې اوري. پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخل بالوای د طالبانو سره خبرو اترو لپاره جوړ شوی سلور ملکی ډلې نه افغانستان کې د امن او سولې راوستو کې تمې نه لري. دا خبری د افغانستان په اسلام آباد کې سفیر عمر زاخل وال د افغانستان امنیت په سر را بلل شوی غونډې ته کړی دی. نور حال په اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان را کوي.
پاک افغان دوړه خیزه تعلقات او افغانستان صورتحال باندې شوی یو سیمینار ته وینا په وخت افغان سفیر ډاکټر عمر زاخل وال ویلي دی چې د سلور پریزا ګروپ مقصد یوازې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د لپاره لاره هوارول دي او د نه داته منندې ساتل بکار چې افغانستان کې ودا ګروپ امن راوړي.
وی ډو ناټ ایکسپیکټ کیو سی جی ټو برینګ پیس ټو افغانستان. کیو سی جی واز د فورم دیټ ول سپورټ د پروسس.
دوی وی کیو سی جی نه دا تمه ندی ساتل بکار چې هواد کې به امن ممکن کړي. د دې یوازنی مقصد د امن عمل مرسته یا سپورټ کول دي او د نه دا تمه هم ندی ساتل بکار چې پاک افغان تعلقات ښه کولو کې به څه کردار ولوبوي. کیو سی جی کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا شامل دي او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو لپاره د ګروپ 15 غونډې شوې دي خو په ظاهره ناکامه ښکاري. نن افغان سفیر په واضح ویلي دي چې نږدې ورځو کې د قطر دوها طالبانو دفتر نه د طالبانو مشرانو پاکستان ته راتګ او دل د شوی ملاقاتونو باندې ځکه افغانستان تحفظات لري چې افغان حکومت د عمل نه به خبره ساتل شوی دی او کچره پاکستان طالبانو سره شوی خبرونه افغان حکومت به خبره ساتي نو بد اعتمادي به نور هم زیاتیږي.
اف سچ ا ګروپ ویزټس پاکستان دین وی مست نو واټ فور شودنټ وی اینڈ اف وی ڈو ناٹ نو then already suspicious this will deepen our suspicion.
دوی وی طالبان دل ترازی ملاقاتونه کوي او مونږ ترې خبر نه یو نو ظاهره خبره ده چې شک او بې اعتمادي به زیاتېږي. افغان سفیر دا هم ویلي دي چې دلته خفیه توګه حزب اسلامي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو او دوی مذاکراتو ته تیار کړي وو او افغان حکومت په یوازې حزب اسلامي سره دو میاشتو دننه امن معاهده کړې ده کوم چې خی افغان حکومت دا صلاحیت لري چې په یوازې هم داسې کولی شي. دوی پاکستان ته ویلي دي چې په ښکاره دا خبره وکړي چې افغانستان کې د امن لپاره هڅې د دوی همدردی یا فشار له وجې نه کوي بلکې دا د پاکستان قومي مفاد تر مخه هم دي چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان ته پکار دي افغان حکومت سره تعلقات زیاتولو لپاره د نورو هیوادونو مرستو پر ځای د خپل د هڅې وکړي. ډاکټر عمر زاخل وال لخوا امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار او کیو سی جی نه مایوسی خودل داسې وخت شوې دي چې تیر ورځ پاکستان خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز هم منلې و چې د بده مرخه طالبان افغان حکومت سره مذاکراتو ته تیار نه دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
ډیو ریډیو دا او د ډیو ریډیو په دې خبري غړې کې څه سره روان دي لګ نظر دې ته وایم. سو له زو کې به توجه پاکستان کې د پاکستان سنټ د ماشومانو د حقوقو لپاره خصوصا هغه یتیمان ماشومان چې بې مور او بې پلار دي د پنګو منځورولو اعلان کړی دی. تاسو په سو له زو کې خایو چې د پاکستان د قبلی سیمې شمالي وزیرستان د ډانډې در په خیل کډوال او د هغه ځای خلک فکرمند ولیدي او په پیښور کې خبري غونډې ته وینا ولې کړې ده. د تبوچ اشرف غنی د خزو د حقوقو لپاره کم بل منزور کړی دی او دا به هم درته خایو چې په دې خبري غړې کې د پاکستان د اقتصاد وضع په خطر روانه ده. هغه اهداف نه ترلاسه کړي کم چې دی په کال 2014 کې ترلاسه کول غوښتل زمون سره یو بل رپورٹ دی او هغه دی په خبر کې په خیبر پختونخوا کې د لوی کچې د افسرانو هړتال او وای حکومت د دې خبرو ته غوږ نه نیسي او نه ورته هغه مراعات ورکوي کوم چې د دې حق دی ځکه د اولس کارونه ځنډول کیږي. ګران اوردونکو ډیر خبرونه نور هم لرو خو تر ټولو د مخه رپورٹ چې دی هغه د افغانستان په اقله دی او د افغانستان په اقله هلته موجود د ناټو ځواکونو ویلي دي چې دوی به خپل هغه ځای کې مشن یا روان عملیات چې د نور غځوي خصوصا روان د سخت دریځي او کړکیچ حالات چې دي د دې په خاطر به دی د تربیه مشن خپل یا عملیات چې دي د اوږدې مودې پورې غځوي. دې باندې رپورٹ دی د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علي تفصیل راکوي.
د ناټو خارجه وزیرانو افغانستان ته د راپې خو امنیتي خطرو په خاطر د پوزونو د تربیه او مرستو لپاره همکاري د کال 2018 نه وروسته پورې هم د جاري ساتلو اعلان کړی. د بلجیم سرخار برسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته د ناټو سرمنشي جن سټولتنبرګ مطبوعاتو ته وویل چې افغان ځواکونه د دوی د تربیه نه ګټه ترلاسه کوي او د طالب یاغیانو په خلاف ښه ګامونه پورته کوي. نن وزیران صلاح شوي چې افغانستان سره کلک مرستې د کال 2018 وروسته هم جاري وساتي. زموږ پوځي چارواکي به د افغانستان د سیمې په شمول د دې مرستو نور جزئیات سیړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناټو د خارجه وزیرانو غونډه کې برخه اخیستې وه. هغه لی ربانی وای د دې اوږدو مرستو سره به افغان اولس ته ډاډ ملاو شي.
This multi-year pledge of solid support not only reassures Afghans of the critical assistance we will need
د اوګدو کلکم رستو د لوزونو سره به نه یوازې افغانانو ته د 15 کالو د سیاسي ګټو دوامدار ساتلو په حق لا اطمینان ملو شي، بلکې هغه ترهګر چې افغانستان د ناکلارې سره مخ کوي او نړیوال امن ته خطر جوړیږي هغه ته هم یو سخت جواب دی.
Message of defiance to terrorists
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د زیارت پر ځویلی چې دا وخت د میشن لاندې د امریکای 9800 پوځیان افغانستان کې موجود دي، خو 2018 کې به دا شمیر 15500 ته راکم شي. د ناټو غړي ملکونه افغان ملي اردو ته د مالی مرستو ورکولو جاج هم اخلي. دا مرستې تر د کال 2018 پورې اعلان شوې وي. جن سټولتنبرګ وای افغان ملي اردو لپاره جوړ پند تر 1.4 بلیون ډالر ته رسیدلې ده.
I am confident that we will be able to announce at the Warsaw summit
زه پر امید یم چې د وارسا په سر مشري زغونډه کې به دوی د افغان ملي اردو ته د مالی مرستو پروګرام تر کال 2020 پورې جاری ساتلو اعلان وکړي. افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وای وروستو کې داعش د حملو لاره خپل شتون خودلې ده، خو زیاتوي افغان ځواکونه اوس خشوي دي.
Defeated and yes there are threats of Daesh presence in the country.
دوی ته ماته ورکړی شوې ده، خو د داعش خطر اوس هم موجود ده. تر څو چې افغان ځواکونو خبره ده دوی شکست ورکولو ته تیار دي، خو د دې لپاره موږ ته د نړیوالو مرستو ضرورت دی. امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر د حملو وروسته کال 2001 کې د کابل نه طالبان وستلی وو، او کله چې په دې فیصله ورسېدل چې افغان ځواکونه اوس تکړه شوي دي نو بیا کال 2016 کې ناټو د پوزونو مشري په غاړه واخسته. د ناټو په تاریخ کې د ټولو اوګد پوزي عملیات وروسته دا وخت دوی نږدې 3.5 لک افغان ځواکونه تیار کړي دي، خو طالبان اوس هم افغانستان کې یو غټه خطر ګڼل کیږي. او سړونکو وای د خارجي ځواکونو د مرستو بغیر به د کابل حکومت رنگ شي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د دې ویډیو خبري خبرونه په انټرنیټ باندې هم ورده شي. د انټرنیټ د پاره زموږه ویب سټ www.divaradio.com یا بیا په خپل موبایل کې کم ته 650 کې ګرځنده موبایل دی او سمارټ فون ویل کې په دې کې د اپلیکیشن چې کم دی یا اپ چې کم دی هغه د ټیون ان کټیون ان کته کوي ویل ټوي نو په دې کې چې زموږه دیوا ریډیو پښتو دیوا یا دیوا ریډیو سرچ کوي ویل ټوي نو ګول شي چې نیخ په نیغه په روانه کې هم واوري یا په لوبو میدان کې چته ناسې ملګرو سره کول شي چې خپل موبایل باندې هم واوري. ګران اردوونکو نیوش میر مهم رپورټر روان دی، خو د پاکستان سنت ته ځو چرته چې هغه بل پاس کړی دی، وای د یتیمانو ماشومانو د زوکړې او د هغه د خصمانی لپاره یو بل منزوروي چې په دې کې به د لپاره پیسې ورکول کیږي او تعلیم او تربیت بندوبست پې کیږي. په اسلام آباد کې خبريال دی د ډیو ریډیو پر بلات شاه تفصیل راغی.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرون کې د سینیټر کریم خواجه له خوړ و نکړې شوې د غبل سینیټ په متفقه توګه منزور کړي دي. د دې بل تر مخه د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د 15 کالو د عمر نه کم د یتیم او لاوارث ماشومان ته بنیادی تعلیم او د جون ټول نور سہولیات ورکړي، او په دې اړه په دغه بل کې حکومت تر دغه ماشومان د خیر خیګړې لپاره په ابتدایي توګه د 50 ملیون یو فند جوړولو هم ویلي شوې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر کریم خواجه وایي چې د دې بل قانون جوړېدو په نتیجه کې به د شناختی کارت اداره نادرا په ټول ملک کې د لاوارث او یتیم ماشومانو رجسټریشن شروع کوي، او چې په کومو یتیم خانو یا ادارو کې دغه ماشومان اوسینو د دې ولدیت خانه کې به دغه ادارو د مشرانو نمونه لیکلی شي.
والد کا نام پتہ نہیں چلتا اس وقت تک سٹیزن شپ نہیں ملتی ہے، تو یہ دو اہم چیزیں اس میں ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کی ریاست اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس طرح کے بچوں کو تحفظ کرنا، ان کی لائف کی سیکورٹی، ان کی ایجوکیشن، ان کی جو ہے تربیت، ان کی جو ہے صحت.
دی وای چې داسې ماشومان چې مور او پلار یې مړوي یا ولدیت یې نامعلومه وي، نو دغه ماشومان د ملک یو وګړي په حیثیت د خپلو حقونو نه محرومه پاتې کیږي، او دوی د تعلیم حاصلولو او بیا د روزګار شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو کې قدم په قدم د مشکلاتو سره مخ کیږي. ځکه سینیټ د دغه بل د لارې د یتیم او لاوارث ماشومانو د ولدیت ذمہواري هم ریاست ته سپارلې ده. سینیټر کریم خواجه زیاته کړه چې دغه بل کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو او دوی د غلطو مقاصدو لپاره کارولو باندې تورن تنا لپاره سخت سزاگانے ہم تجویز کړی شوې دي.
ان چیزوں کے خلاف ورزی کرتا ہے بچوں کو غلط جگہوں پر سیکشل ہیریسمنٹ کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں سزائیں بھی ہم نے تجویز کی ہے، لائف امپریزنمنٹ 10 سال 7 سال اس طرح.
دی وای چې د لاوارث ماشومانو سره جنسی تیرو او دوی د غلطو مقاصدو لپاره کارولو باندې تورن ملزمانو لپاره د 5 کالو نه واخله تر د عمر کېد او تر د 10 لکو روپو جرمانې سزاګانې تجویز کړي شوې دي. واضح دی وی چې دا بل به اوس د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي، او د دغه غلط نه پاس کېدو وروسته به دا د یو قانون درجه خپل کړي. ملکی تاریخ کې دا لومبی ځل دی چې د پاکستان پارلیمان د یتیم او لاوارث ماشومانو د حقونو د تحفظ په اړه د یو خصوصي قانون جوړولو پریکړه کړې ده، او د دې قانون جوړېدو له کبله به لومبی دا پته ولګي چې پاکستان کې د لاوارث ماشومانو شمیره څومره ده. کومه شمیره چې لا تر اوسه پورې نه ده معلومه. پاکستان د اقلیتونو، زنانو او د ماشومانو د حالت زار په حق له د خنوم سره نه یادیږي، او د مرکزی تعلیم د وزارت شمیرې ښایي چې د هیواد 2.5 کروڑ ماشومان د بنیادی تعلیم نه محرومه دي. د بشری حقونو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې د هغه وړو ماشومانو شمیره په لکونو کې د څوک چې په کم عمرې کې مزدوری کولو باندې مجبوره وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو موږ سره اوسېږئ. په راتلونکي خبری خپرونه کې به تاسو د پولیو پر ضد چې کومه ډراما چلیږي په دویم ځل د هغې بل ټوک اورئ. دا به تاسو ته موږ وړاندې کوو. د دې تر څنګ به نن د سر لسندر پروګرام او های فایف هم وي، د دې اوریدل هم مه هیروئ. او اوس راځو د یو رپورټ اړخته. په خیبر پختونخوا کې د 500 پورې صوبایي کمیشنډ افسرانو چې ورته د پی ایم ایس افسران هم وي، په ټوله صوبه کې د 4 ورځو راهیسې خپل احتجاج جاری ساتلی دی، چې له وجې په ټولو ضلعو کې حکومتي کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی سروس سټرکچر او د پوسټونو او تبادلې یو متوازن نظام غواړي. دوی د مرکزی حکومت لخوا د ډی ایم جی افسرانو چې د انتظامی افسران دي د هغوی نه هم ګیلې کوي او وایي چې زیاتره څوکۍ هغوی ته ورکړل کیږي او د دې پروموشن یا ترقۍ هم د هغوی له وجې ودرولې کیږي. رپورټ په د پېښور نه د ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
دغه صوبایي انتظامی افسران انتظامی اصلاحات غواړي او وایي د ډی ایم جی د افسرانو د تعصب او په انتظامی چوکو د بیتلو ویش مخه دی ونیول شي. د دې افسرانو یو مشر فهد اکرام قاضي وایي
چې دا صوبا د یو گورننس کرایسیس نه تیریږي. حکومت هغه نه ریئلایز کوي چې کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز دي هغه سره چې کم ډسکریمینیشن کیږي، کم استحصال کیږي، وکټمایزیشن کیږي او د دې دور کې خصوصا هغه دی بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړی شي چې په صوبا کې د ګډ گورننس آغاز وشي. ڈی ایم جی افسران د وفاق ناراضی دلته د دې دلته کې تعیناتی غیر آئینی ده، غیر قانونی ده، صوبائی سروس سره ظلم دی او د صوبائی خود مختاره چې موږ دومره دعوی کوو.
هړتال کوون کې افسران د ولسم گریډ نه د ویشتم گریډ پوری دي او د دوی د هړتال سره په تمام ضلعو کې د بیلابیل محکمو کارونه په ټپه ولاړ دي. یو افسر منتظر خان وایي
څوک سیکریټریان دي، څوک کمشنران دي، څوک ڈی سی گان دي، څوک اسسټنٹ کمشنران دي، څوک اے پی اے گان دي. پولیټیکل ایجنٹ خو نشته دی فی الحال. زمونږ د پی سی ایس کیډر نه سره پولیټیکل ایجنٹ کم یو شته نه. باقی اغي سره چې کوم اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹس دي، اډیشنل پولیټیکل ایجنٹس دي، دا دا پی سی ایس یا پی ایم ایس آفیسر دي.
دا افسران وایي په صوبایي کچ په انتظامی څوک د تعیناتې کوم پالیسی نشته دی او په دې کې د وفاقي افسرانو او د سیاسي مشرانو خوخه چلی. هړتال کوونکي افسران په صوبایي حکومت هم نیوکه کوي او هم ورسره د اپوزیشن ګوندونو دغه مسله اوچته کړې ده. د اے این پی پارلیماني لیډر سردار حسین بابک صوبایي اسمبلی ته وویل
افسران چې دی هغه مسایل باندې دي د سیکریټریټ په مرکز کې په حق کې په دماغ کې د صورت نه پوری پټای نه بولی دي او د ټولې صوبې حکومتي مور چې دي هغه ټاپه وړاندې
د صوبې په محکمو کې د صوبې د خپل افسرانو او د افاق د ډی ایم جی افسرانو ویش د کال 1993 د اپورشمنت فارمولې لاندې کیږي او که څه هم پی سی ایس او پی ایم ایس افسران دغه ویش غیر آئینی ګڼي خو وایي دغه فارموله هم نه عملي کیږي. د دې فارمولې لاندې د گریډ 12 په څوکو 15 فیصد د صوبې او 15 فیصد د افاق، په اتلسم گریډ کې 70 فیصد د صوبې او 30 فیصد د افاق، په شلم گریډ کې د افاق 70 فیصد او د صوبې 30 فیصد، په یوشتم گریډ کې د صوبې 25 فیصد او د افاق 15 فیصد، او په دویشتم گریډ کې سل پسلا وفاقي افسران لګول کیږي او دوی وایي دا ویش د صوبایي حد مختارې پر ضد دی. د صوبې د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي سلور کزیز وزارتي کمیټه د دې کشالي د هواري د پاره لګیا ده.
سکندر خان کی قیادت میں کل کمیٹی بنی ہے and they are in touch with the provincial management service and the people and we hope ke jo hamare level ke upar subai hukumat ke level pe unke problems hai unko address kiya jayega.
ہڑتالی افسرانو تر اوسه حکومتی او سیاسی فشار مخانیولې خوای د حکومت سره د خبرو پیل کول وړاندې شرط د چیف سیکرټری د خپل سوکېنا لری کول دی. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو ټلوی ژن په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلې او ریډلې شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ڈی دا @voadiva.
دیو ریڈیو تا مغوغ نیولے دے گرانو دنکو تاسو با بوزو منگا فاٹا تا حقا کرونا چھے ها پختنو خوارو مشقتونو ودان کڑی بو وسی دیوالو نڑنگ دی برجلی پی مات شوید دی او درشلی ورلا تباکل شوید دی ولی چا دا تپوس بکین نوشروان کلندر پا خبرونه کی دا خبرونه نم دے ہلو وی او اے دا خبرونه به تاسو د پاکستان په وخت مقام 15 منټه پاسه وګ بچي اوري. د خبرونه کې به دا تپوسوم کیږي چې د پاکستان ځواکونو دغه جګړه چې د طالبانو خلاف یې کوله کم ځای ته ورسوله او هغه طالبان چې د پاکستان خلاف یې جګړه کوله د پښتنو په قسم رضیانو شو. هغه پښتانه چې د دین او د مذهب سره تر ټولو زیاته مینه لري ولی د هغو کونډې ولی د هغو میندې کونډې شوې، خویندې سرتورې شوې او بچي خپیاب لري. هغه ته پوسونه چې تاسو یې ځوابونه اوریدل غواړئ په ډیو ریډیو کې به نن ډسکشن یا څېړنه کیږي. ډیو ریډیو اوریدل مه هېروئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیو ریډیو پر وساته خبری خبرونه کې درته یو وار بیا سړي مشي وایو ګران اوردونکو دا خو پاکستان کې د ماخام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او د امریکای په سر خار واشنگتن ډی سي کې د سحر نه نیمې بجې دي. زه رحمان بونریما
او زه محمد اکرام
وړاندې کوو د تا د خبرونو سر ټکی.
افغان چارواکي وایي د طالبانو سره خبرو لپاره سلور ملکی ډلې نه د افغانستان امن په اړه ستمن لري. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان لخوا د قطر طالبانو سره په خپل سر پټو خبرو بے باوري زیاته کړې ده.
If such a group visits Pakistan, then we must know what for, shouldn't we?
دوی وی طالبان دلته راځي، ملاقاتونه کوي او مونږ ترې خبر نه یو، نو ظاهره خبره ده چې شک او بے اعتمادي به زیاتېږي.
او پکړ کې ځپلې صوبی بلوچستان کې پولیس چارواکي وایي نامعلومه خلکو د یو ځایي وزیر زوی تختولې. د خام پرسته ګوند مشر سردار اختر منګل په صوبه کې د امنیت په خراب وضع په حکومت سخت ټکونه کړي.
او د عراق پایتخت بغداد کې د پارلمان نړیوال سفارتخانو او دفترونو په سیمه کې بیګا ټوله شپه احتجاجونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي.
دغه مظاهره د اونو راسي روان هغه غوسه عملی اظهار وو چې خلکو حکومت پر ضد جوړ کړی و.
اوس وګ شه د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي د طالبانو سره خبرو اترو لپاره جوړې شوې سلور ملکی ډلې نه افغانستان کې د امن او سولې راوستو تمنه لري. اسلام آباد کې د افغانستان امنیت په سر را بلل شوی غونډې ته د وینا په وخت عمر زاخلوال ویلي د سلور هیوادونو د نمائندګانو د ډلې یوازینی مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لار هوارول دي. نوموړي قطر کې د طالبانو دفتر نمائندګانو پاکستان ته سفر باندې نیوکې کړي او ویلي افغان حکومت د دغه عمل نه خبر کړی شوی نه دی. زاخلوال ویلي کچری داسې کومه ډله د پاکستان سفر کوي نو باید افغان حکومت په دې خبروي، او دا کچری دوی پاکستان ته د طالبانو د سفر او ملاقاتونو نه نه خبرول کیږي نو دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ بے اعتمادی نور هم زیاته کی.
او د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ټریفک دوه پولیس غړي وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس ویاند ویلی دي نن د خادی پروز د سرخار په عائشه منزل سیمه کې په ډیوټي موجود پولیس والا وژل شوي دي. هلته پکړ کې ځپلې سوي بلوچستان کې پولیس وایي نامعلومو خلکو د یو ځایي وزیر زوی تختولی دی. پولیسو ویلی دي تر اوسه ورته د تختونکو نیت نه دی معلوم شوی، خو د دې وړاندې په پاکستان کې اکثره د مالدار خلکو زامن د تاوان لپاره تختول شوي.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسۍ ناوګۍ کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې دوه امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. سرچینې وایي دواړه په معمولي توګه باندې ژوبل شوي دي او هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د دغه پیښې ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او ویلي دي دا د حکومت پر ضد د عملیاتو برخه ده.
او په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي دي چې سرخار کابل په جنوبي سیمه کې د نړیوالو ځواکونو نیټو په کاروان زمګي برید کې یو ګاډی په هدف شوی دی، ولې سمرګ ژوبلې نه ده اړولې. دغه پیښه نن د خالی پروز د کابل نه 55 کیلومتره لرې په بګرام ولسوالۍ کې شوې ده. هم نن د خالی پروز په یو بله پیښه په ارزګان صوبه کې شوې ده چېرته چې پولیسو خپل شپږ ملګري په ډزو وژلي دي.
د عراق پایتخت بغداد کې د پارلمان نړیوال سفارتخانو او دفترونو په سیمه کې بیګا ټوله شپه احتجاجونو مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي. د جمعې په ورځ احتجاج کوونکي د اوښکې بیونکو ګیسونو او هوایي ډزو باوجود د ګرین زون په نوم دغه سیمې ته ورننوتو. زیاتره مظاهره چان د شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر مرستیالان دي. او د مصر غورځېدلي مسافري جهاز ریکارډ تر مخه په بحیره روم کې د زیارت پورس ناوخته وختي د جهاز غورځېدو 100 منټه وړاندې د دې په کیبن کې د لوګي د خبرداري ټلې غږېدلې و. د هوا بازۍ د سند خبرونه خبرون کې وی پانی ایویشن هرالډ د غورځېدلي جهاز ریکارډ خپور کړی دی چې ښایي د جهاز تباه کېدو وړاندې د دې د غسلخانې نه هم د لوګي خبرداري الارم یا ټلې غږېدلې و.
او د اتیا کیلومتر په تیزی سر روان سمندری طوفان رانو د خالی پور د بنگلادش ساحلی علاقې والدی چرواکیوی په زرګونو خلکو د وړاندې څخه خپلې استوګنې پرېښودې دي او نور په وتو دي. چرواکیوی په جنوبي ضلعو کې 15 کسان وژل شوي دي. هلته په چټاګان کې هم د بارانونو له امله سخت زیانونه شوي دي. دلته په جاپان کې د ګروپ 7 یا 8 د سوداګرو د غونډې کېدلو نه مخکې په نړۍ کې خلکو خپله سرمایه په سود سودا کې ورکولو درولې دي. د خلکو د خپلو مشقتونو ګټې نه لګولو یو شمېر علتونه دي. ځینې خلکو د کور خرچې ډېرې دي او ځینې خلکو سره بچتونه نشته دي. خو د خلکو د سوداګانو کولو عادتونو کمېدلو په وجه په نړیواله بازار ته دې اثر شوی دی. جی 7 سوداګرو ویلي دي چې د خلکو د سودا اخستو کې سخت شوی خو په نړیواله کچه اقتصادي بازار ځپلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی ګران اوردونکو نور مهم خبرونه لر روان دي. خو د افغانستان مرکز کابل سر نږدې پرون ولایت د بګرام په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ځای قطار یا قافله باندې نن غرمه ځانمر کې برید شوی دی. دې نه علاوه نور خبرونه هم درکو. خو افغانستان کې د موجوده صدر یا ولسمشر اشرف غنی په واقع د راتلو وروسته چې کوم لوی ژمنې وي یو دعوا چې هغه او د ښځه په شریکه به د افغانستان ښځې چې دي هغه په خپلو خپو دروي واک پور ورته ورکوي اقتدار کې ورته برخه ورکوي او د هغو د حقونو لپاره به قانون سازی کوي. یو نوی قانون سازی د ښځو لپاره په افغانستان کې څه شوی ده؟ حکمل روانې تفصیل راکړي.
ډیر کله د ښځو د پیاوړتیا او حقونو د ورکړې پر مهال یوازې د هغو میرمنو یادونه کیږي چې په مرکز یا ښاري سیمو کې میشتي وي او هغه میرمنې له یاده وځي چې په لرې پرتو سیمو کې له خپلو حقونو بې برخې وي او سخت ژوند تیروي. خو د تیرو ژمنو پر دوام ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډې او پیاوړتیا تر نوم لاندې دریم سمپنزیوم کې میرمنو سره ژمنه کوي چې د دوی پیاوړتیا د کارونو لومړیتوب دای. نوموړي د ښځو پر وړاندې نسم د دونه ښځو سره د تاوتریخوالي یو لامل یاد کړ او هیله یې وښوده چې ښځو ته به په هر برخه کې د ونډې ورکول به په ټولنه کې نسم د دونه له منځه یوسي.
نقطې بنیادی ما تغییر فرهنګي ما سه انتقاله
دای وای زمونږ اساسی ټکی زمونږ د ناسمو دودونو او کلتور بدلون دی. مونږ تیر کال له امنیتی انتقال سره مخ وو چې تر ډیره بریده داسې باور کېدو چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به دا لوی بار ونه شي وړلی. خو اوس په ډاډ سره ویلی شو چې په ټول هیواد کې امنیتی ځواکونو خپلې چارې په سم ډول پر مخ بیایي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان په امنیتی برخه کې میرمنو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي او په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې د ښځو ګډون د اساسي قانون د پلي کېدو لامل ګرځي.
سهمګيري زنه
دی وايي په امنیتی او دفاعي برخه کې د میرمنو ونډه د دې لامل کیږي چې زمونږ دینی اساسات او اساسي قانون عملی شي. اوس مهال افغان میرمنې ښځینه پولیسو ته تر هر څه ډیره اړتیا لري څو په هر ډګر کې محفوظی ووسی.
با پولیس افغان ضرورت داره که محفوظ باشه.
په همدې سمپوزیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په تیرو څو کلونو کې افغان میرمنې تر هر چا ډیر زیانمنې شوی و بللې او پر اتلون کې ورسره د ستونزو د حل ژمنه وکړه.
هرچند به دلیل جنگ تحمیلی 39 دهی اخیر
دای وای پر موږ لا تیرو درې نیمه لسیزو رهیسه تپل شوی جګړه په ټولنه کې د عبرت او ناسم د دونو ترڅنګ افغان میرمنې هم تر نورو هغو ډیرو زیانمنې کړي. خو لومړی څخه د افغان حکومت دا لومړی توب و چې د دوی حقونو ته پاملرنه وشي او میرمنې زموږ د بهرنی سیاست یو مهمه برخه جوړوي. د ملي والی حکومت تر جوړېدو وروسته په هیواد کې میرمنو سره د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره بیلابیل ژمنې وشوې. خو په ډېرو سیمو کې میرمنې لا هم سخت ژوند تیروي. د هیواد په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمېر میرمنې له حکومت څخه ناراضه دي چې په خبره یې د دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او اوس هم له خپلو حقونو او ښوونځیو څخه بې برخې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سرکاري شمیره وایي چې د کال 2015 او 2016 په بجټ کې د اقتصادي ودې هدف په جی ډی پی یا کورنی آمدن کې 15.5% ایښودی شوی، خو حکومت 4.5% ترلاسه کړی دی. خو چې کمی آزادی شمیرې دي هغه خای چې په دغه موده کې د جی ډی پی یا د کورنی آمدن شره هغه صرف 3.5% وه. په دې حق لباندې یو سیلنیز رپورٹ د مردان ندری بریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په قومی بجټ کال 2015 او 2016 کې اقتصادي ماهرینو د ملک دننه د ترقې شرح 15.5% هدف ایښودی، خو د سرکاري شمیرې مطابق دغه ترقې 4.5% ترلاسه شوې ده. رپورټونه وایي چې د اقتصادي ترقې د هدف نه پوره کېدو بنیادي وجه د ملک دننه په زری شعبه کې ترقې نه ده شوې، خو د دې برعکس صنعتي ترقې ته دوام میلاو شوی دی. په دې حقله د اقتصاد ماهر پیدا حسین وایي چې د ملک دننه زراعت د ملا د تیر حیثیت لري، خو موجوده حکومت زیاد پام نه کوي.
اقتصادی صورتحال زمونږ چې کوم دی، د دې حکومت تر اوسه پورې هر ډیسیژن نه دی راغلی. کنه هغه چې ورته چې سخت فیصلې چې ورته وایي، یو خبره خو دا ده چې د زراعتو په داغې زبي زما حال د ټولو نه غټ دغه دا چې د کپاس چې کوم دغه دی معلوم دغې پیداوار چې دی هغه تکال کم شو، او زراعتو پیداوار چې کله کم شي نو هغه اوورآل ستا جی ڈی پی گروتھ باندې ډېر زیات اثر غورځوي. کارخانو ته دې لوډ شیډنګ کم کړی دی، د ګیس لوډ شیډنګ هم متوسط تر حده پورې دغه شو، خو د دې اثرات دې کال کې رانه لیدل. زراعتو د دې توجه خو همیشه د مسلم دیگنون توجه په زراعتو کې ډیره نه، همیشه چې کم نه دي کارخاندار طرف ته دغه طرف ته توجه زیات وي.
رپورټونه وایي چې 13 ورځ په مرکزی ښار اسلام آباد کې قومی د حساب کتاب کمیټې غونډه مخې ته راغلی وه چې پکې د ټولو صوبو اقتصادي ماهرینو هم ګډون کړی وو، او د دغه غونډې نه داسې رپورټونه ترلاسه شوي دي چې په ملکی سطح باندې صنعتي ترقی راغلې ده، خو د زراعتو په مد کې په مجموعي توګه 0.9% نقصان شوی دی، او د حکومت له طرفه مقرر کړی شوی 3.9% شره نمو نه ده پوره شوی. رپورټونه وایي چې د زراعتو په شعبه کې د مخپلاندې ترقی بنیادي وجه د مالوچو یا کپاس په پیداوار کې 20% کمی راغلی دی، چې په نتیجه کې د 1.3 کروڑ بیلونو په مقابله کې 1.1 کروڑ هدف ترلاسه شوی دی. څیړنې وایي چې تیر کال په پاکستان کې د مالوچو په پیداوار کې 9.5% اضافه شوی وه، او د دې ترڅنګ د غنمو په پیداوار کې 0.1% اضافه مخې ته راځي چې د ماهرینو له طرفه ډیر کم پیداوار خودلی کیږي. همدغه شان په ملکی سطح باندې د لایو سټاک په شعبه کې 0.1% هدف پځې 3.6% ترقی مخې ته راځي. په دې حق د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې په زراعتو باندې خرچونه زیات شوي دي، او د حکومت له طرفه د زراعتو د پیداوار لپاره څه داسې طریقې کار موجود نه دي چې د وړو زمیندارانو حوصله افزایی وکړي. بیوایی چې په زراعتو باندې خرچی سیوا شوی دي، په نړیوال مارکیټ کې د زراعتو د استعمال سیزونه قیمتونه کم لري، او په پاکستان کې د هغې قیمتونه زیات دي، او همدغه وجه ده چې د زراعتو او د زمیندارانو حالت ډیر خراب دی، او هغوی ته د هغوی د پیداوار قیمت ډیر کم ملاویږي. یاد دی وی چې 14 کاله وړاندې په پاکستان کې د زراعتو په مد کې ترقی مخ په لاندې راغلې وه، خو د هغې بنیادي وجه خشکسالی وه، نه چې د حکومت عدم توجه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د ځنی پښتنو مفکرینو دانشورانو خیال دار چې په پښتنو کې د ځنی رسمونو د لاسه هغه په اولسی کچه باندې په ټولنیز کچه باندې زیات نقصان نه کړی دی. ځنی کریټکس یا ځنی نقادان دا تنقید هم کوي که جرګه نه وي نو بیا به خلک احتیاط کوي چې جګړې ونه کړي، دښمنۍ جوړې نه کړي، ځکه چې قوانین چې کوم ملکي وي د هغې لاندې ژوند تېرول پکار وي، په دې بځای چې قبایلي قوانین جوړ کړی شي، یعنی جرګې جوړې کړی شي او د هغې رسمونه ادا کړی شي یا تاوانونه ادا کړی شي په ځایي کچه باندې، ځکه چې په دې کې د زیاتره خلکو د مفاداتو هغه خلکو ته ګټه رسي څوک چې طاقتور وي یا مالدار وي، خو اکثریت د دې سره اتفاق نه کوي. په جرګو مرکو پښتانه اوس هم خوشحاله دي. د ځینې جرګو مرکو یا رسمونو اختتام په داسې حالاتو کې وشو چېرته چې پاکستان کې تېرو لسو دولسو کالو راځ جګړه روانه ده او پښتانه د خپلو سیمو نه کډوال شوي دي، بې کوره شوي دي او په پردو وطنونو کې پاتې کېږي، ځکه د هغو نه ځینې خپل رسمونه ښه یا بد پاتې شو. په دې کې سر کم رسمونه پاتې شو. حال براکې د ډیوري ډیو خبریال ارشد مومن.
په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ضد جګړې د غسیمې خلکو په ژوند جواک ډېر اثر پرېستلې. که یو خوا جګړو کې لوی مالی او جاني زیانونه موندلي، نو بل خوا یو شمېر پرسو د روایت هم له منځه وړلي او په دغه کې د ذکر وړ شخصي دښمنیو کې کمی پتنه او برمته ده. د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکی سپینګیری اغاجان وایي چې د خپل عمر ډېره برخه یې په پتنه کې تیره کړې او دی وایي پتنه به د دوو خاندانونو، خیلونو او یا قومونو ترمنځ وه چې اکثره به د جایداد په سر وه او تر کلونو به یې دوام لره.
هغې کې ډېر مړي د هغوی نه موږ وکړه، پنځه شپږ مړي د هغوی نه وشو، پنځه شپږ نه موږ نه وشو او مساله په جرګه ششتم باندې خلاصه شول. پتنې ژوند خو ډېر خراب و، ځکه چې موږ به پخوا کندونه اول په کندونو کې به موږ تلو، باران کې به پی اوبه هم ولاړې وې او موږ به د دې ځای پورې په اوبو کې روانو، خو تربګاني به هم کوله، د هغې نه په غیر کار نه کېده. اوس الحمدلله حکومت راغلی دی او ډېر ښه وخت دی او ډېر ښه ماحول دی او تربګانیانې ختم شولې او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله ګونې. ما دا شل پنځه ویشت کاله د دې وږې نه مشین نه دی کوس کړی او الحمدلله اوس تش تور ګرځو، هیڅ مشکلات موږ ته نشته.
اغا جان وایي چې برمته به اکثره د مالي شخړو هواري لپاره کېده او د مدعي رشته دار یا قمدار به پکې نیول کېده او دا به یې د مدعي جرګې ته کېنولو لپاره د فشار په توګه استعمالو.
چې موږ به لارې ته نه ووتلي نو موږ به هغه سړی نه شو لاندې کولی. هغه مدعي خو به نه راته، خو د هغه بل ورور به موږ ونیو په لاره کې او کور ته به م راوست او په حجره کې به م بند کړه. لاره کې به موږ چې یا به ټیټرې راتلې، یا به ډاکسنې را روانې وې، یا به پیدل را روانو، یا به خرو پسې وو، نو هغې کې به موږ له چا سیډي را کړلې، یا به پکې پخپله معلوم کړو چې دا سړی خو مدعی دی، نو هغه به بیا موږ راستون کړو، موږ به ونیو.
ځایي خلک وایي چې قبایلي علاقو کې د وسلوالو طالبانو راتلو سره سم د ځایي شخړو هواري واک اختیار هغوی لاسو کې واغېسته او بیا پوځي عملیاتو وروستو د اوږدې مودې بېکورۍ او اوس د کلک حکومتي واک پر ځای کېدو وروستو د پتنې او برمتې سوچ ختم شوی او دوی خپلې لانجې د جرګو او یا د پولیټیکل انتظامیې د لارې هواروي. او د ځوانانو په نمایندګۍ رحیم شاه مومن وایي چې د قبایلو نوی نسل دغه پرسو د روایاتو خپلولو ته نه دي تیار او دوی غواړي چې د نړۍ سره د پرمختیا په ځغل کې شامل شي.
کمې خوشحالۍ چې په یورپي ملکونو کې دي، په ترقی یافته ملکونو کې دي، د پاکستان په نورو سیمو باندې دي، د قبایل زلمی نن هغه خوشحالي، هغه ترقی، هغه امن دلته غواړي چې کم تیر ظلم شوی دی، کم ستم شوی دی، کم د مشرانو نه غلطۍ کمزوري شوی دي، د هغې ازاله کول د امن او د خوشحالۍ په مت کې کول غواړي.
ماهرین وایي چې د قبایلي سیمې ځینې روایت د وسلوالو ډلو ملا مضبوطولو سبب جوړ شوی و او هغوی ته یې د جرړې خورولو موقع په لاس ورکړی وې، خو ولی اوس حکومتي واک پر ځای کېدو وروستو تر ډېره حده هغه لارې بندې شوې. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
او پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې پاکستان د نیوکلیایي وسلو د مخنیوي نړیوالې ډلې نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په رسمي توګه درخواست ورکړی دی. دغه درخواست په ویانا کې د پاکستان سفیر د نیوکلیر سپلایرز ګروپ چیرمین ته ورکړی دی. نوموړي ویلي دي چې پاکستان په نړیواله توګه باندې د غټې کچې د تباهۍ وسلو خورېدو د مخنیوي کوششونو برخه مرسته کوي او په دې کې په فعاله توګه باندې برخه اخلي. یو رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
پاکستان د نیوکلیر سپلایرز ګروپ PNSG یعنی د جوهري تجارت کوونکو هیواد په ډله کې د ګډون په قاعده خواست کړی دی چې د څېړونکو تر مخه کچري دوی ته دغه غړیتوب ورکړی سي. نو نه یوازې په سیمه کې د جوهري وسلې پر منډې کابو موندلی سي، بلکې پاکستان به د دې پابند وي چې جوهري ټکنالوژي یوازې هغه هیوادونو ته ورکړوي چې د نیوکلیر سپلایرز ګروپ تابع وي. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان تر مخه پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ یعنی NSG کې د ګډون لپاره په ویانا کې موجود پاکستان د سفیر له اړخه د جوهري توانایي نړیوالې ادارې ته درخواست ورکړې سوی دی. بیان زیاتوي چې پاکستان تجربه، مهارت، بشري قوت، انفراستراکچر او پر امن استعمال لپاره جوهري تنصیبات او سازو سامان لري. بیان کې دا هم ویل سوي دي چې پاکستان ته پکار دی چې د سفر بغیر دغه غړیتوب ورکړی سي. د پاکستان د جوهري وسلې په اړه یو کتاب لیکوال شاهد الرحمن ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د پاکستان ګډون به د دغه ډلې په ګټه وي.
نیوکلیر سپلایرز ګروپ او دوسرے ممالک پاکستان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں جا سکتی ہے، غلط ملکوں کو پرووائڈ کر سکتی ہے، غلط گروپس کو پرووائڈ کر سکتی ہے. تو یہ نیوکلیر سپلائر گروپ کے این چارٹر کے مطابق ہوگا کہ پاکستان نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بنے. اگر پاکستان نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی مواد فراہم نہیں کر سکتے نیوکلیر سپلائر گروپ جس کی اجازت نہیں دیتا.
تنریوال ہے وادونو لاڑخہ دا ویرا سرگندیجی چھ دا پاکستان جوہری ٹیکنالوجی غلط لاسونو یا ہے وادونو تا رسیدے سی. خدا خبر ابا دا نیوکلیر سپلائرز گروپ دا این چارٹر تر مخوی چھ پاکستان تا دا گروپ غڑی جوڑ سی. ولی چھ کچری پاکستان دا نیوکلیر سپلائرز گروپ غڑی جوڑ سو نو بدا دے خبری پابند وی چھ یو دا سی ہے واد تا جوہری ٹیکنالوجی نسیور کوی چھ نیوکلیر سپلائرز پلایرز گروپ یہ اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوی چې پاکستان او هندستان دواړه د NSG د غړیتوب هیله مندي او کچری دواړو هیوادونو بغیر د سفر کا نیوکلیر سپلایرز گروپ کې شامل کړي سو نو تر ډیر حدا پسیمه کې روان د جوهري وسلې پر منډه هم کابو مندلې سي. ولی چې دواړه هیوادونه د یو بل په مقابله کې جوهري وسله جوړوي او کچری پاکستان ته د منل سوي جوهري طاقت په توګه کار کولو اجازه ورکړي سي نو د پاکستان هغه خلک او اسانتیاوي چې دا وخت یوازې د جوهري وسلې پر پروگرام کار کوي د نیوکلیر پاورز پروگرام لپاره هم استعمالې دی سي چې دا وخت د بندیزونو لوجې پاکستان لپاره ممکن نه دی. دوی زیاتوي چې دا غړیتوب په نتیجه کې د ډلې د هیوادونو سره پاکستان د جوهري توانایي لپاره هم پر منصوبو کار کولی سي. سرګند دی وی چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ په کال 1940 کې د هندستان لاړه د لومړی جوهري ازماینې ورسته جوړ سو. د دغه ډلې مقصد جوهري وسله او په جوهري وسله کې استعمالې کې عناصر د یو ځای څخه بل ځای پر لیږلو د کنټرول په ذریعه ودرول دي. د دغه ډلې راتلونکي غونډه به د روان کال د جون په میاشت کې کیږي چې پکې پاکستان او هندستان دواړه د NPT یعنی د جوهري مواد د نه خورولو وسلامه نه لسلی کولو باوجود په دغه ډله کې د ګډون هیله مند دي. امریکا د پاکستان د نوي جوهري وسلې پر تیارولو اندېښنې لري او غواړي چې پاکستان خپل جوهري پروګرام محدود کړي. خو پاکستان تیر ورځ یو ځل بیا د هند اړخه د میزایلو پر ازماینو سختي اندیشنې سرګندې کړې وي او یو ځل بیا یې ویلي وو چې خپل د دفاعي صلاحیتونو سیوا کولو او خپل د پولو او د خلکو د حفاظت لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو @voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
دا د وایس اف امریکا اډیو رادیو دی. د مصر غرزی دلی مسافری جهاز ریکارډ تر مخه بهیرې روم کې د زیارت پر وختي د جهاز غرزیدو 100 منټه وړاندې پدې کې د لګید خبرداري ټلۍ غږېدلې وه. په دغه مسافری جهاز کې شپږ شپېته کسان سوارو. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د مصر پوز په وینا د ایجپټ ایئر په نوم د مصر هوایی شرکت ورکی شوی ایربس الوتکې ټوټې موندل شوی دي، او دا ټوټې د اسکندریه ښار شمالي لوري ته په 290 کیلومتر کې لاسته راغلي. مهم معلومات دا هم ترلاسه شوي چې د الوتکې د نسکورېدو نه څو شېبې وړاندې د الوتکې دننه د سموک سنسرز یا لوګي او دود معلومولو سنسرز لګېدلې دي. رسنۍ وایي په دې کې دوه امکانات شته دي، یا خو به د الوتکې دننه بم ځای پر ځای شوي او یا به هم کوم تخنیکي ستونزه درلودله. رسنۍ وایي د پلټنو ډلې په سیمه کې د مسافرینو ځینې سیزونه هم پیدا کړي دي، خو تر دا دمه د الوتکې په تور باکس پسې د موندلو کوششونه روان دي. دغه الوتکه چې د مصر یوه مسافر وړونکې الوتکه وه، پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې ناڅاپه بې درکه شول. په دغې الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول شپږ شپېته کسان سواره وه. سرچینی وایي مصري چارواکي د الوتکې د نسکورېدو لامل په اړه د ځواب ورکولو لپاره تر سخت فشار لاندې دي. اخوا فرانسوي چارواکو هم خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا الوتکه خو به د پاریس هوایي ډګر کې د امنیتي ترتیبانو د نقص کېدو له امله نه وي. مصري مامورینو د جهاز په غورځېدو کې د تکنیکي خرابې پر ځای د ترهګرۍ امکان څرګند کړی دی، خو لا تر اوسه په کره توګه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د قاهرې په لورې د سفر په مهال جهاز په ناڅاپه ډول خپل رخ بدل کړو، په ښکته تګ یې شروع کړو او بیا د ریډار نه غایب شو. په قاهره کې د مصر د هوابازی وزیر شریف فاتحی ویلي که چیرې د جهاز د غورځېدو سبب ترهګري ثابته شوه، نو د کوتاهي ذمواري به د فرانس په غاړه وي. هغه وویل د تکنیکي خرابې پر ځای د ترهګرۍ امکان زیات ښکاري. د ایجپټ ایئر جهاز د قاهرې د وخت مطابق سهار 2:30 بجې په داسې حال د رادار نه غایب شول چې 14 کیلومتره د مصر په فضایي حدودو کې دننه وه او 1000 متره په هوا کې اوچته وه. په جهاز کې شپږ 50 مسافر سواره وو چې پکې د فرانس، برتانیې، مصر، عراق، کویت، سعودي عرب، سودان، پرتګال، الجیریا، کینیډا او د امریکې اوسیدونکي شامل وه. تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د روس د مسافرو یو جهاز د مصر په سینایي صحرا د پاسه د پرواز په وخت وغورځېدو. روس وویل جهاز د چاودنې له امله غورځېدلی چې پکې 240 کسانو ژوند له لاسه ورکړو، او د داعش ځایي څانګې په جهاز کې د چاودونکي توکي ایښودو ذمواري په غاړه واخیستل. د سینا په ټاپو کې د روسي الوتکې ویشتو د پیښې نه وروسته د دې روسي الوتکې بې درکه کېدل د امنیت نوې اندېښنې راولاړې کړي دي. همداشان روان کال مارچ په میاشت کې د مصر یو مسافر وړونکې الوتکه چې پکې 450 مسافر او شپږ کارکوونکي سواره وه، د قاهرې په لور روانه وه چې وتښتول شول او قبرس کې کېناستل. دغه الوتکه تښتول شوې وه چې وروسته یې تښتونکي ځان پولیسو ته وسپارو، او د دې عمل دلیل هم شخصي انګیزه وه او چاته پکې زیان هم ونه رسېدو.